سلامونه او ستړي مشي اجمل اند مو د ازادي رادیو دی سهارنی خبرونه ته هرکلی کوم. پیل هم له خبرو کوم. د طالبانو حکومت له ایران غوښتي چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دې له تدریج او زغم کار واخلي. دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له قوله په خپره شوي یو بیان کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د ویندویانو لخوا په خپرې شوي دې اعلامیې کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ایران څخه د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د ایراني مسؤلینو خپله پریکړه ګڼلې او زیاته کړې ده چې له ایراني لوري یې تل غوښتي چې د افغان مهاجرینو د ایستلو په بهیر کې د تدریج ابرومندۍ او د ښه ګاونډیتوب اصل ته پام وکړي، څو یې په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي شي او هم د دوی حکومت ادارې ورستنیدونکي کډوال په خط وکړي مدیریت کړی شي. ملا حسن پر ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دي د هغوی د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي او همدارنګه ټینګار یې کړی چې کډوالو ته اجازه ورکړل شي چې په ایران کې د خپلو شتمنیو او کاروبارونو د تصفیې شرایط ولري. له هغې راوروسته چې د ایران څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ زور اخیستې او په دې هېواد کې د افغانانو د ځورونې او سپکاوي د ځینو پېښو ریپورټونه ورکړل شوي. دا د طالبانو د حکومت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په دې اړه پرګوتخي. د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخوانی رئیس اوګست هانینګ پرون په برلین کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلې او افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنولو په موضوع یې خبرې ورسره کړي. د جرمني یوې ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې هانینګ چې د 2000 لسیزې په لومړیو کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر و د برلین په یو هوټل کې له حامد کرزي سره لیدلې. نوموړي وړاندیز کړی چې دغه افغانان دې په افغانستان کې د جرمني تر څارنې لاندې او خوندي ځای ته واستول شي. د پاکستان د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند د یو مخکښ سیاستوال او ولسي مشر مولانا خانزیب وژل کېدو دغلته د ګڼو هغو سیاستوالو او فعالانو غبرګونونه راپارولي چې په سیمه کې د سولې او د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. عوامي نېشنل ګوند د خپل دې مخکښ غړي په مړینه درې ورځنۍ ماتم اعلان کړې او په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو د نوموړي مړینه د هغو وژنو تسلسل بللې چې په کې په کوزه پختونخوا کې د پښتنو د حقونو غوښتونکي په پرله پسې توګه په نښه کې دي. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي مولانا خانزیب د باجوړ په مرکز ښار کې په موټر کې روان و چې په شنډي موټرو سوال ورباندې ډزې وکړې. د نوموړي د وژنې مسؤلیت ته چا نه دی منلی. د عوامي نېشنل ګوند پر غړو مخکې هم دا ډول بریدونه شوي چې په کې یو شمېر وژل شوي هم دي. مولانا خانزیب په باجوړ کې یو مخکښ سیاستوال او فعال و چې په سیمه کې د امن او سولې لپاره کمپاین کوه او وخت نا وخت یې د پاکستان تر پوځ تور پورې کوه چې په سیمه کې د ناامنۍ د خپرېدو هڅه کوي. جاپان د خپل نړیوال همکاري ادارې جایکا له لارې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ته 5 میلیونه ډالر یا نوې مرسته ورکړه چې په افغانستان کې به د پولیو یا ګوزن ناروغۍ پر ضد په مبارزه کې ولګول شي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا پروژه چې د 2018 لپاره پلان شوې او موخه یې ټولو 14 ولایتونو کې څه باندې 13 میلیونو ماشومانو ته د ګوزن واکسین رسول او د واکسیناسیون د بهیر پیاوړي کول دي. یونیسف وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماشومانو د روغتیا له اړخه په تر ټولو ناوړه وضعیت کې دی او ګوزان یوه له جدي روغتیایي ستونزو څخه ده. افغانستان د نړۍ په هغو وروستیو هېوادونو کې دی چې د ګوزان یا د پولیو ناروغۍ پېښې لا هم پکې شته او په وروستیو کې دا ډول پېښې زیاتې شوې دي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات پوریچې د ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکړې چې افغانستان ته د کډوالو د ساري او چټکې بیرته ستنېدنې له امله د مرستې رسولو سیستم له سخت فشار سره مخ شوی دی. د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخواني رئیس په برلین کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي او د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په موضوع په دې اړه هم درسره جزئیات شریک کړي. په پاکستان کې د خیبر پختونخوا په باجوړ کې عوامي نیشنل ګوند او مخکخ ولسی سیاستوال مولانا خانزیب د وژل کېدو د پیښې په اړه عکس العملونه هم لري. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک له اعلان سره هممهاله چې له افغانۍ انفرادي چې د افغانۍ له انفرادي حسابونو څخه یې د میاشتني برداشت کچه لوړه کړي. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان پر بنسټ عمل نه کوي او د اړتیا وړ پیسې نه ورکوي. د وختو نور حکومتونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه لومړی ريپورت راخلو. د نړۍ د کډوالو شورا خبرداري ورکړه چې افغانستان ته د کډوالو د بيساري او چټک استنیدنې لامل د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوی. د شورا د یو راپور په خبرولو سره ویلي داسې مهال چې د افغانستان دوه پر درېیمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، دا هیواد د راستنو شوو منلو او په ټولنه کې د ادعام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د ناروی د کډوالو شورا وای یوازې په روان 31 کال کې تر اوسه له ایران څخه 1 میلیون ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه شورا پنځشنبه په راپور کې ویلي له لسیزو جګړو وروسته او داسې مهال چې لا دمخه د دې هیواد دوه پر درېیمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، افغانستان د راستنو شویو منلو او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. دغه شورا خبرداری ورکړی که دا لړۍ دوام وکړي د 2015 کال تر پایه به افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته ورسیږي. د راپور په دوام کې راغلی چې افغانستان ته د کډوالو د بيساري او چټکې بیرته ستنیدنې له امله د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوی دی او مرسته کوونکي بنسټونه ستنو شویو ته د بیړنیو مرستو رسولو توان نه لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په همدې ورځو نیټه په خپل ایکس پاڼه نه لیکلي، هره ورځ زرګونه افغاني کورنۍ داسې مهال ایران افغانستان ته ستنېږي چې لا له وړاندې سګوړی 10 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخ دي. له ایران یو شمېر تازه راستانه شوي هم له ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت شکایت کوي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
مخمل ته عملیات کړو په دې لاره دومره ایران دی پولیس دومره وزورو چې حتی زما د عملیات دغه زخمونو ته یو ضربه ورسېدله. د هغې باوجود هم چې کار تکلیف په هر درد ځان مرا ورسولو، خو دلته په هغه بد وضعیت چې نه کاروبار شته دی نه داسې درآمد موږ لرو، نه نواله کې د درمل مې اوس هم لرو چې درمل مې وکړو، یا لږ شو معاینات وکړو، یا یو لږ درد یا د زخم لپاره یو څه دوا واخلو.
د کډوالو د حقونو ځینې افغان فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که چټک او بیړني اقدامات ونه شي دا حالت به ناوړه پایلې ولري. له دې ډلې احمد زکی خلیلی ازادي راډیو ته وویل
اگر اقدام بسیار سریع و
که چټک اقدام ونه شي دا به خورا ناوړه پایلې ولري، لکه پراخه بېوزلي، بیکوري، رواني زیانونه، ټولنیزې نارضایتۍ او اند امنیتي بېثباتۍ رامنځته کېدل. دا یوازې یو بشري ناورین نه دی، بلکې یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ هم دی چې بیړنۍ همغږۍ ته اړتیا لري.
نوموړی ټینګار کوي چې باید راستنو شویو کډوالو ته د کارموندنې په برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ریاست الوزراء ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې په 13 ورځو کې له ایران څخه تر 5 لکو زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د خبر له مخې نوموړي په ایران په پراخ ډول د افغان کډوالو د ایستلو، ورسره د بد چلند او د هغوی د حقونو د نقص له امله انتقاد کړی. ویلي که څه هم د طالبانو حکومت راستنو شویو ته شپه او ورځ خدمتونه رسوي، خو په خبره یې د لوی شمېر ته رسېدل ډېر ستونزمن دي. هاخوا افغان سوداګر میرویس عزیزي له ایران راستنو شویو سره د 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیړنۍ مرستو اعلان کړی دی. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د عزیزي بنسټ همکاران به ژر هرات ته ولاړ شي او مرسته رسونه به پیل کړي. د یادونه ده چې ایران کې د افغان کډوالو د سرشمېرنې کارتونو وروستۍ نیټه د سرطان په 15مه پای ته ورسېده، خو د کډوالو ایستلو بهیر له دغه هېواد اسرائیلو سره تر شخړې وروسته چټک شو. نړیوالو ادارو مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل به افغانان د بېوزلۍ د بنسټیزو خدمتونو له کمښت او سیاسي تعقیب سره مخ کړي.
د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخواني رئیس اوګوست هانینګ پرون په برلین کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی او افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنولو پر موضوع سره خبرې کړي. د جرمني بیلډ رسپانډ رپورټ ورکړی چې هانینګ چې د 2000 لسیزې په لومړیو کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر و د برلین په یو هوټل کې له حامد کرزي سره لیدلی. نوموړي وړاندیز کړی چې افغانان دي په افغانستان کې د جرمني تر څارنې لاندې یو خوندي ځای ته واستول شي. له کله چې طالبان په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، جرمني په کابل کې خپل سفارت وتړه او د افغانانو د ایستلو لړۍ هم ودروله. د جرمني چارواکي وایي چې دوی یوازې په غیر مستقیم ډول له طالب چارواکو سره اړیکې لري. تېره اونۍ د جرمني د کورنیو چارو وزیر د هغه افغانانو چې په جرمني کې په جرمونو باندې تورن دي د اخراج په اړه د طالبانو له حکومت سره د مستقیمو اړیکو د ټینګولو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو له غبرګون سره مخ شو. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د دغه افغانانو ستنېدل به دوی له جدي ګواښونو سره مخ کړي او کیدای شي د طالبانو د حکومت لخوا تر تعقیب لاندې ونیول شي. په جرمني کې د افغان کډوالو موضوع وروسته له هغې توده شوه چې د جرمني لپاره د بدیل په نوم خیار خیا ګوند پیاوړی شو. په تېر اګست میاشت کې د جرمني تیر حکومت 30 هغه افغانان بیرته افغانستان ته واستول چې په جرمني کې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي وو. د دغه افغانانو ایستل د جرمني او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ له غیر مستقیمو خبرو وروسته ترسره شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر یوهان وادی پال پرون په ویانا کې د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
په بچول کې د عوامي نشتلګون یو مخخ سیاستوال او لیسی مشر مولانا خانزي پوشل شوه. د بچول د پولیسو ویان محمد اسرار مشال راډیو ته ویلي نو مولوی د بچول په مرکز خار کې په گاډي کې روانو چې په شنډي موړ کې د وسلوال لخوا داسې ور باندې وشوي. د نوموړي د وشنې مسولیت لا چا نه دی منلی. د عوامي نشتلګون په غړو مخکې هم دا ډول بریدونه شوي چې پکې یو شمېر غړي وژل شوي هم دي. په دې کې د مولانا خانزیب تر څنګ هارون بلور هم شامل دی چې پرونی د ووم تلین په مناسبت په پېښور کې غونډه وه. په دې موقعه زموږ همکار شبیر احمد خان د عوامي نشتلګون د صوبایي مشر میا افتخار حسین سره مرکه کړي. دا مرکه په مولانا خانزیب تر برید وړاندې شوې ده. میا افتخار حسین څخه د مرکې په پیل کې په خیبر پښتونخوا کې د نامنې د پیښو په اړه د ګوند دریس پوښتلی. هغه وایي
د حالات دلته داسې جوړ کړي دي که زه تاسو ته ووایم لکشاټ چې زموږ وزیرستان شمالي او جنوبي دواړه زموږ تیرا زمون چې کوم دی نو باجوړ زمون مومن دوی ته ویلې شوې دي چې تاسو د دیزی نه پاسي او تاسو د دیزی نه چې کوم دی ډی پیس په شکل کې دیزی نه وباسي او د ډی پیس د پاره تنظیمات هم نشته بار ولا زم نشته بس تاسو وزي او وزي نه مراد دا چې دی دلته د پښتنو نه ځمکه خالي کول غواړي نو دا پلانټر د شتګردی دا کچرته د مطلب د هندستان او د پاکستان سیس فیر کې دی شي او د اسرائیل او د دغه سیس فیر کې دی شي د ایران نو د پینټاری سال د پښتنو راجم غوري نشي باندې دي خدا ذکر نشي باندې دي چې کم خلک دا کول غوړي نو هغه باندې نه منافق پښ کاروبار دی پکې ګټه کوي او زمګوینه توی نو سم خو بيخي پاسي راغی دا نیت نه دی نو دا خطرناک شکل دی او د پښتنو خلاف ته په نور پاکستان کې گزاره کیږي خو په پښتونخوا کې حالات به انتها خراب دي.
جی میاسب تیر وختونو کې ستاسو ګوند اوازم پورته کړی جرګي هم را بلی وی د ټولو پارلماني او پښتنو چې کوم ملت پال ګوندونه دي موجوده وخت کې ستاسو په خیال څه کول پکار دي او ماغه شان جرګي را وستل پکار دي
اوس خدا سره شبیر جان په ټولو کې ګټه خبره داده چې په دیزي کې قبایل په خبره چې خبره بیدار شو اغه د پارټی نه علاوه د پارټو د تمیز نه علاوه ټول پښتانه راوچت شوي دي د وزیرستان ټول راوته د تیرا خلک ټول راوته د مومند ټول راوته د باجوړ ټول راوته او هغه وته چې ستا پرېشن نه منو تا په پرېشن کې مونږ څو سوزل تباکو اوس هم بیا ډی پیس کوئ بیا رانه ځای خالی کوئ. نو مونږ دا پاسون سپورټ کوو عوامي نیشنل پارټي. مونږ وایو چې بالکل چې پبلک کومه خبره کوي پبلک ته غوږ کېږي پبلک سره خبر وکړي. او مونږ عوامي نیشنل پارټي وایو چې دا اپریشن او ورسره مذاکرات دا دواړه ناکام شوي دي. دلته به ډراسټک چینجز کې دلته به مطلب چې فارن پالیسی چینج کې دلته به اندرونی پالیسی چینج کې دلته به پروینشل اٹامی ته تحفظ ورکړي اتلسم ترمیم بنه چیړي. دا مرکزی حکومت صوبائی حکومت په شریکه باندې دا مطالبې ځکه نه دي منلې چې دی خفه شي دی ناراض شي نو بیا به ته زه د مطلب کار اخلم. نو په اراده خو چې خرابوي نو خو مطلب چې ناامن راتلی شي او نه دا ټیک کېدی شي. اوس هم د شپې خو دی اعلان کړی دی چې سرکاري خلمه راوځي. نو د شپې خو د شګردو اعلان دی منلی دی او خدای دې خیر کړي که د ورځې ورځې هم پکې شته دی ځای په ځای باندې هغوی کلو راوتي دي. لهذا حالات ډېر خراب شوي دي. دوی سنجیده اخري نه په خرابو حالاتو کې د دوی ګټه ده.
ټیک ته میاسه به خیره پښتنه کوم لن جواب راکړه که د ګوند خبره به وکړو. 2009 اتم لسم دی لسم پورې ګوند ته ډېر زیات په هدف وو. څه ګڼئ تاسو اوس هغه شان خطره ګوند شستی ځکه چې اوس صورت حال سره خصوصي د ګوند خبر وکړو؟
لازمي خبره چې موږ د دوی ډېر خوښ نیم هغه تا ته پته ده. او بیا د دهشتګردۍ په حواله باندې خو زموږ ریکارډ دی چې موږ د کله چې د فوج د دوی خلاف جنګ کوو نو عوامي شپټۍ حکومت وو نو موږ د دهشتګردۍ خلاف مطلب چې نیغ په نیغه ولاړو د دوی خلاف نو هغې خو موږ پرېږدي نه. او تر اوسه پورې زموږ د هغې قربانو خیال حکومت پاکستان یا استبل دوی هم نه دی ساتلی. دوی سره احساس هم نشته د هغې خبرې سزا راکوي چې موږ د دهشتګردۍ مخالف یو. لهذا ډېر ګمبیر حالات دي نو موږ ته خو په غټه کې حالات ښه نه دي.
د مولانا خنزیر د وژل کېدو په موضوع کې پاتې کیږو. د مشال راډیو کې زموږ همکار نجیب عامر د عوامي نیشنل ګوند یو مخکښ مشر د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پخواني غړي نثار مومن سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې عوامي نیشنل ګوند د مولانا خانزیب د وژل کېدو په اړه څه غبرګون لري؟
دا خو ډېره یو لوی سانحه ده او دومره لوی سانحه ده چې زما یقین دی الله تعالی دې بله داسې سانحه نه راولي. دا یو ډېره لویه خلا پیدا شوه. مولانا خانزیب زمونږ د فکر د سوچ او د پښتنو دپاره یو ډېره لویه سرمایه وه. هغه سرمایه نن موږ د لاسه نن ورکړه د امن په خاطر. او نن چې هغه پخپله په دغه کمپین کې ګرځېده چې د 13 تاریخ لپاره د امن د لارون دپاره خلک راوبلي نن پخپله هغه د بدم نه دغسې ښکار شو. نو زمونږ خو دا دریز دی په دې حواله باندې چې موږ به د امن خبره کوو تر د اخیره پورې به یې کوو. که د عوامي نیشنل ګوند یو غړی هم ژوندی وي نو د ده خولې نه به د امن راواز روځي او د امن خبرې دپاره به چې دی خپلې
نثار مومن صاحب تاسې څه فکر کوئ پر نوموړي برید چا وکړو په قبایلي سیمو کې؟ خو ترفګنۍ هم وي دښمنۍ هم وي او د ترهګرۍ پیښې هم کېږي. ستاسو څه ګڼئ چې د باندې به برید چا کړی وي؟
نو زه خو دا خبره کوم چې لکه څنګه چې زمونږ د اوسه پرشمانور ملګري هم تللي دي او دغسې په دوی باندې دغه بریدونه شوي دي نو دمغه خلک دي چې هغه زمونږ د پښتنو امن ته نقصان رسوي. زمونږ د پښتنو په دغه باندې د دې وطن کې جنګ جدال جوړول غواړي په دې وطن کې دهشتګردي خورول غواړي. نو دا مغه خلک دي کوم چې زمونږ په مخکې ملګري تللي دي دغه د هغې سلسلې او دغه کړی.
ستاسو په خیال د عوامي نیشنل ګوند مشران نور هم شته په دې وخت کې مولانا خانزیب ولې ټارګټ شو ستاسو په خیال؟
نو خبره دا ده چې د عوامي نیشنل ګوند ټول ملګري خپل ځای باندې خپل ټول اهمیت لري. مولانا خانزیب چې و نو هغه ډېر یو داسې وایانو داسې اوازو داسې قبضه به یې کوله او بل هغه سره علمي طاقت هم و. هغه یو عالم هم و. هغه زمونږ د ډېر خص پیغام وایانو د خپل هغه د ګوند. نو همدغه کېدای شي چې هغه د پښتنو دپاره کومه دغه کوله قرباني ورکوله. نو مغه چې سزا ورته ملاو شو د پښتنو دغه تاریخ دی چې دلته د امن دپاره اواز کې نو هغه اوازونه بندېږي او هغه چپ.
نثار مومن صاحب د عوامي نیشنل ګوند مشران وخت په وخت په داسې بریدونو کې وژل کیږي، آیا ګوند په خپله یا د دې کور کمیټي مشران کله کینی چې دا مشران څنګه وساتي د داسې بریدونو نه څه کړنلاره نه لري تاسو؟
ګوره خبره اصل کې دا ده چې مونږ د
باچا خان پیروکار یو منګ د تشدد والی او په دغه تشدد په سلسله کې زمونږ دغه لار ده چې موږ وخت په قربانۍ ورکړي دي خوري په خاطر هم ورکړي خو اس داسې موږ نه دي کړي چې ګنه موږ په تشدد باندې راغلي موږ به بیا هم قربانۍ ورکو او د تشدد لار به موږ خپل دغه موږ د باچا خان نه راپاتې او دغه زمونږ فلسفه ده چې په هغې باندې موږ روان یو نو زمونږ د پارټۍ تګلاره معلومه ده دانه چې دانه نه نه خبره ده نه وینه ده دا مطلب وخت په وخت باندې موږ سره دغه شوی خو زمونږ خبره دغه ده تشدد او څنګه چې همدغه سې ده چې یاره مطلب دا دوی به څومره اوازونه خاموش کوي او څومره به خاموش کوشش به دوی کوي خو یو ورځ به انشاءالله په دې خبره باندې امن راځي او د امن اواز به بریالی شي.
نثار مومن صاحب، حکومت چې د امن دپاره سهالې ځلې کوي یا پوځ چې وخت په وخت عملیات کوي، تاسو ګڼئ چې دا کافي دي؟
زه به دا ویم چې ریاست کدا خبره کوي چې موږ د امن دپاره دغه کوو نو دا زه په دې کې پوره نه ګڼم، ځکه چې دا دومره بدامني چې په دې وطن کې ده نو دا څنګه چې دا باړ هم لګېدلی دی نور هم داسې ډېر بندیزونه دي او هغې نه پس هم وخت دغسې خونړۍ واقعګانې کېږي نو زه په دې کې هغوی په دغې دریس کې زه ډېره نیمګړتیا وینم او دغې باندې زه دا دغه نه شم کولی یقین چې ګنې هغوی په دې کې پوره پوره کردار ادا کوي.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان سره هممهاله چې له افغاني انفرادي بانکي حسابونو څخه د میاشتې د پیسو اخیستلو کچه لوړه شوې ده. اوس هم یو شمېر حساب لرونکي شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان سربېره هسې عمل نه کوي. ځینو دوی ازادي راډیو ته وویل په زلونو یو وخت چې خپل سپما شوې پیسې بیرته واخلي خو له ستونزو سره مخ شوي. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی و، د چې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، شکایت یې وکړ چې بانکونه د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د افغانستان بانک د اعلان پر بنسټ اجرات نه کوي. د پنجشنبې په ورځ د جولای په لسمه د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یو خصوصي بانک کې پیسې درلودې خو کله چې اړتیا سوه او د پیسو ایستلو لپاره ورغی خپلې پیسې یې ترلاسه نه کړای سوې.
یو ملي خبره ده هغه پنځه لکه پر موږ ته راورکوي دغه نه چې وایي په بانک کې دومره پیسې نه شته او ستونزه دي سیستم خراب دي ده خپله بانه کې اوس چې طالبان یو فرمان ورکوي یو اعلان ورکوي باید چې یو هم مسؤولانه وي ده نو باید چې دای تعقیب وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي مرسل هم ورته شکایت لري او وایي چې نورې په افغانستان کې پر بانکونو باور ختم شوی دی.
اعلان کې فیلان کردن کې یک میلیون افغانی برداشت کرده میتونن، ای فکر نکنم که راست باشه.
دا چې دوی اعلان وکړ چې خلک کولی شي په میاشت کې تر یو میلیون افغانی پورې وپسی، زه فکر نه کوم چې دا به څومره وي. زموږ د کورنۍ غړي چې په بانک کې پیسې ساتي د اختر په شپه او له هغه وروسته یې څو ځلې مراجعه وکړه خو دوی یوازې ډېرې لږې پیسې شاوخوا لس زره افغانۍ ورکړې وې او نورې پیسې ورنه کړې. زه اوس اصلا په افغانستان کې پر بانکونو باور نه لرم. په اوسني وضعیت کې ډېرې ستونزې موجودې دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چهارشنبې په ورځ د سرطان په اتلسمه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د انفرادي حسابونو څخه د میاشتنۍ برداشت کچه له 1500 افغانیو څخه 1 میلیون افغانیو ته لوړه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د هیواد د بانکي سکتور د ښه والي لپاره سوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک سږکال د جوزا په پای کې هم د پیسو ایستلو پر محدودیتونو یو څه نرمښت راوستی و. دغه بانک اعلان وکړ چې حساب لرونکي کولی سي تر 350 زرو افغانیو یا 1500 ډالرو هره اونۍ وباسي. همدارنګه د افغانستان بانک سرپرست نور احمد آغا هغه مهال په یو ویډیوي پیغام کې چې د دغه بانک پر ایکس پاڼه خپور سوی و ویلي و هغه شرکتونه چې له 300 زرو ډالرو یا 40 میلیونه افغانیو څخه کمې سپماوې ولري کولی سي تر 40 سلنه پورې پیسې وباسي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د خلکو پر بانکي سپماو پراخ محدودیتونه ولګول. په پیل کې اعلان وکړ چې انفرادي حساب لرونکي یوازې کولی سي په اونۍ کې $200 یا $10,000 افغانۍ وباسي. ځینې افغانان وایي که دا ستونزې همداسې دوام وکړي او ونه سي کړای خپلې پیسې د اړتیا پر وخت له بانکه واخلي، نو له دې وروسته به د خپلو پیسو ساتلو لپاره بانک ته مراجعه ونه کړي او خپلې پیسې به په بل خوندي ځایونو کې وساتي. معاملې به هم د صرافیو له لارې کوي. مخکې تر دې یو شمېر اقتصاد پوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د خلکو د باور خپلولو لپاره باید نور اقدامات هم وسي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې پیسې بیرته بانکونو ته وسپاري، چې دا پانګې بیا دوران کوي او د افغانستان اقتصادي حالت ورسره ښه کیدای سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبانو د حکومت لخوا د مشایرو د تنظیم قانون رامنځته کول د یو شمېر افغان شاعرانو غبرګون نه راپارولی. دوی دا قانون د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت ګڼي او ټینګار کوي چې دا به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
یو شمېر افغان شاعران د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده لخوا د مشایرو د تنظیم د نوي قانون توشي د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت ګڼي ټینګار کوي چې په دې توګه به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن شي. له دې ډلې افغان شاعر او لیکوال فاروق فردا ازادي راډیو ته وویل، شاعر تر هر چا د مخه خپل مکلفیتونه پیژني او څه چې وایي پوهیږي چې څه وایي، نو په خبره د چا فرمایش ته اړتیا نه لري.
له هاینه څخه رانیولې تر معاصره شاعرۍ پورې شعر خپل جوهر ساتلی دی. شاعر یې خپله ګنډي، د چا خیاط قدمدام ته ضرورت نه لري. تاسو پوهیږئ چې د شاعر کار د ښکلا ښودل دي او د ښکلا په ښودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانع نه ایجادوي. شاعر په عمومي صورت سره د ځان جوړې موانع او د طبیعت تذکره نه اخلي. شاعر آزاد او خپلواکه هستي ده. یوازینی محدودیت یې د ده خپله اخلاقي، دینی او ملي مکلفیتونه دي چې پر هغو هم تر نورو ډیر ښه پوهیږي.
د مشایرو د تنظیم قانون چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د باختر اژانس د خبر له مخې د روان مریض کال په جوزا میاشت کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده توشیح کړی دی. بشپړ متن یې تر اوسه رسنیز شوی نه دی، خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپله ویب پاڼه په دې اړه لیکلي چې دا قانون یوه مقدمه، درې بابه، دوه فصلونه او 13 مادې لري. وړاندې د دغه قانون په اړه ورکړل شویو معلوماتو کې راغلي چې د حکمونو د تطبیق مرجع د اطلاعات او کلتور وزارت دی او پکې د اسلامي شعائرو او اساساتو لسري یا کنایو سپکاوي او د قومونو، ژبو، سمتونو او مسلمانانو له تحقیر او تفریق څخه په جدي توګه منع راغلی ده. دغه شان زیاته شوې چې په دې قانون کې شاعران مکلف شوي چې د خپلو شعرونو په محتوا کې اسلامي اخلاق، شرعي سیاست، د نفس تزکیه، د اهل السنه و جماعت، د عقیدې تحکیم، د امت وحدت، اسلامي غوښتنو ته بلنه، خو د مجازي عشق، ناروا خواهشاتو او بېځایه احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. بل افغان شاعر او لیکوال صدیق کون ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې په دې اړه ویلي چې د مشایرو د تنظیم لپاره د ځانګړي قانون او ضوابطو وضع کول ځکه ګټور او ماسر نه دي چې د بیان ازادۍ په وړاندې د خنډ تر څنګ باید د سانسو ادارو ته دا امکان په لاس ورکړي چې په حق او ناحقه او په یوه او بله پلمه د شعر د سالمې ودې مخه ونیسي. شاعر او لیکوال صفیه میلاد هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
هر نوع قانونگذاری در عرصه هنر
ده هنر په برخه کې هر ډول قانونگذاری باید د هنرمندانو، شاعرانو او بې پرې فرهنګي بنسټونو په حضور او مشارکت ترسره شي، نه د یو اړخي سیاسي قدرتونو لخوا. زه فکر کوم که څه هم کېدای شي له شعر څخه د ارزښتونو د بیان لپاره ګټه واخیستل شي، خو باید دا تمه ورنه ونه لرو چې یو خاص لوري ته دې روان شي،
د یک مسیر خاص حرکت کنه.
ننګرهار ولایت کې یو شاعر ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د مشایرو د تنظیم قانون جوړولو ته وروسته له هغې اقدام وکړ چې په دغه ولایت کې د نارنج کول په دودیزه مشایره کې یو شمېر شاعرانو په خپلو شعرونو کې په طالب چارواکو انتقادونه وکړل. د چوینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي زیاته کړه چې وروسته بیا په کندهار کې انار ګل دودیزه مشایره تر سخت سانسور او کنټرول لاندې ترسره شوه. دا یو په راپور کې نور مرکه شوي شاعران د اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت
قانون به په افغانستان کې مشاعره محدود کړي. خود طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولوی عطی قلعزیزی کابل کې د مشاعرو د تنظیم د قانون په اړه جوړ شوی سیمینار کې چې د سرطان په اتمه نیټه جوړ شوی و دا اندېښنې بې ځای وبللې. زیاته یې کړه چې په یاد قانون کې په مشاعرو بندیز یا محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې په خبرې په اسلامي روحیه سنبال قانون ورته جوړ شوی دی. د بختر اژانس د خبر پر بنسټ د درې ورځني سیمینار کې په پلازمینه کې د دغه وزارت چارواکو او ولایتي رئیسانو یې ګډون کړی و. د یادونه ده چې په افغانستان کې دودیزی مشاعرې نږدې په هر ولایت کې ترسره کیږي چې مینوال هم ډیر دي. په دې جمهوري نظام کې هم د مشاعرې کې د شاعرانو به انتقادي شعرونه ویل او چارواکي به یې پکې مخاطب ګرځول، خو له محدودیتونو سره نه به مخ شوي او نه د تنظیم لپاره کوم قانون رامنځته شوی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
اساسی او بشری حقوق قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتیق. نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی؟
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړی. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډیره زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو مسلمان ټولنه یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو. د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي، حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه، د شتمن انسان نه، که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د یو ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسېږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة البقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي داسې یو قسم احسان ور باندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کومه روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ور باندې ووهل به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت خط کې د مال چرک دی. که چیرته بڑا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک سره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شیونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هېواد کې، نو برخې مونږ کېښودې د خپلو ملګرو ته. ما ورته وویم چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي موادو غواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه داسې یو مسلمان شخصیت دی. ما ورته مزه ورته قناعت ورته ورکړم. نو بیا ما ته هغه خپلو ځوانانو زمونږ کوم مواسق چې ملګري دغوی و چې تاسو یقین وکوئ چې مخکې مونږ تجربه کړي وو او دا موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی، دا عکس اخیستل کېږي که چېرته د لوی شي، نو دی قانونا دی کولی شي دی عارض شي، او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده چې دا وړوکی ماشوم و یتیم و فقیر و، دی وخت کې وزیر ورنه جوړېږي او مسؤول ورنه جوړېږي، نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شانه واخیستل شي، د طرف نه واخیستل شي، عکسونه ورته ورولېږل. نو ما ته وایي چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک دغه برخې اخیستي، د هغې عکسونه ما ته راولېږه. هغه چېرته دي؟ زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم. نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت و نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول صلی الله علیه و آله یو حدیث دی، وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ، څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی، د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت و نفس موږ له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خدا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي، هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسېدلې نه ده رسېدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړې، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوه. مرسته به دومره نه وي، 15,000 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشته. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو، دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا. اے انسانانو، تاسو چې کوئ د غریب او د فقیر د کونډې سره تاسو همکاري کوئ، دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوئ، ځکه دا ستاسو آخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی، وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یوه پرشته وایي چې اے خدایا، هغه انسان ته چې هغه خرڅه کړي، د هغې بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اے پروردګاره، هر هغه انسان چې بخیل دی، د مال راټینګ کړي، د مال خو امانت دی، د مال خو د الله دی، موږ تاسو ته اسې امانت راکړي، او دا یې راټینګ کړي، نو هغه مال ته ورته تلف کړي. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا، او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا. چا چې د مال راټینګ کړي، اے پروردګار، د مال ته ور نه ضایع کړي. نو دا چې پرښتې یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي، نو الله جل جلاله دوی دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې موږ وایو تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغواړي چې هغه ګناه نه وکړي، چې هغه پرښتې دي. ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته وکه عزت تاسو دعا کوم، نو پرشته ما ته وایي چې امین ولک مثل ذلک، ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي، او تاسو هم الله جل جلاله هم دومره اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چور کوو، د خیراتونه چور کوو، د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ور کوو چې خلک، بلعکس که چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم، ولا ما ته خلک وایي چې ولا د پلانکې سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی، تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید چې دی حقیقت دقیق نه انسان وخت پور تکړي هغه دا دی چې کله الله جل جلاله د انسان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شي د تاسو په چې هغه کړي او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دوه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي ولا شي او پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کوند دی یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وستل شي او د جهنم په ور کې ور واشول شي او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دغه لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې دا سړی دی سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی وو دا خو د رب په خاطر باندې نه و کړی نو د دې ډېر زیات خطرناک خبر ده بل ځکه هم رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بېوزله انسانان دي په هغې باندې تاسو رحم وکوئ هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې هغه الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغې باندې رحم نه کوي او دغه بډا انسان هم باید دغه خبره باید هېره نه کړي چې کیدای شي داسې یو ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هېڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمني چې الله را تعالی کړي امانته درنه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرستې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق تر پښو لاندې کېږي
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار یې غریب دی دا خو حق د مور پلار خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګانو دغه انسانان غریبان وي او دای بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د ده د حق شو چې هغه د ده خپلوان دي ذوي القربا دي او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري نو دوی کې انشاءالله چې څه حرج نشته خو که چېرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو په اصطلاح باندې نوم ور باندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي نو دا بیا ډېر لوی جرم دی او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پات شي کونډه پات شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا به داسې بعضې مرستې کومکونه دي مثال په توګه باندې زکات دی زکات لپاره الله جلاله ال تخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي د فرض دی کله چې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم د هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې د قرباني غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوي نو دا د مثال په توګه باندې کله چې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پریدي او خپلوان ته چې هغه داس انسان دی هغه محتاج نه دی او ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
bale ک په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو کسانو شمیر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ تاسو عیني شاهدان لرو چې آر او راز پلار کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه غنی ولی خلک د خوارۍ خواته د بیوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانو موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوی ځکه چې طبيعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دا ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دی یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمینې لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن دی مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې خود نور مسائل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موږ ساسو د ارزښتونو د مبادله سره په ټکر کې هم نوي او ځوانانو کولای شي په کې د کاروبار او کوي په دې کې خپل حلال یو رس ځان تر پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاخي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر زی د دې هم مخونی ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به تر پوهیږئ هغه څوک چې بهر زی هغه هم کاري فرصتونه د سر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغه د عزت نفس سره مطابق یو هغه یو کار وي ډاکټر وي او انجینر وي هغه بهر لاړ شي هغه نشي کولای چې په دې خپل تخصصات کار وکړي او کله چې داسې کار وکړي چې مثال په توګه ټکسونی وکړي مثلا او بار او چلوي یا مثلا بل کار وکړي نو هدف دغه دی چې د ټوله کې کادر دی د افغانستان د افغانستان یو لوی اشتمانی ده د باندې هم باید کار وشي چې د هواد نه باید بهر نشي او کاری سړي فرصتونه د لوی فرداسه مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکړي او د انساني مؤسسات هم د کار د زموږ د شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغه مایي ورکوي زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وخی ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولای فقیر او غریب وي محتبل راکړه نو حتی کچرته یو کند ته وغه وختل سی په اطراف کې مثال په یوانه یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي د بهتره ده نه چې نو سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکړي او اراده لري نو هدف ده چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم د یو مسولیت لري چې او باید او کوي همداسې زموږ تاسو تاجران او زموږ تاسو بڑا انسانان او هم مسولیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلی کې په خپل قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني د هغه حقوق باید په اعلان دي نشي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې او به هر وسیږي زما په نظر باندې چیرته د یو ورځې جوړې چې په رستوران کې خوري وکړنی دا مبلغ ولګي او فقیر کورنۍ ته ولګي د مثال په توګه باندې او ته هم د لاس نراونی سي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لورې دی د سیاسي لورې کې چیرته موږ د انساني لورې ټچ ور سره ورکو نو دا به لوی مصیبت جوړي د سیاسي لورې چې هغه خپل کار کوي خو علاقه د انساني لورې د باره باندې موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکړي خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغه به هر وسیږي دا وی الحمدلله ژوندونه جوړ دی او آرام دی نو که ډېر کم همکاري هم وکړي د خپل فقیر او د یتیم سره ډېر زیات الته مثبت انګیزه لري او هغه فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضی موسمي مناسبات کې انسان په وړاندې روزه ده د انسان په وړاندې لوی اختر دی د نور باندې مناسبتونه دي نو که چېرته دغه شی ورته ورکړ شي زما په نظر باندې چې په دغه ډېر یعنی ډېر لوی همکاري ده خلکو لپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو لپاره ډېر لوی ده زما یادې د تیر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکړه چې بوتان زورته واخلم نو مرته ماشي ګوري کوچونی اختر کې موږ خسته وساسه نظر دی چې دغه بوتان موږ یتیمان ته ولګو په هواد کې بعضی یتیمان نشي دروي بوتان نشته بچان موافقه وکړه هغه مبلغ مو وښتو اول ته یتیمان ته مولګ ګل مرته ماشي ده مبلغ نمونه ورته ورکړي د محمد طرف نه دی فلانی 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 ته یو جوړ بوت ځای باندې تقریبا درې جوړ بوت وشول نو هغه ډیر یو ښه اثر درلوده یو ښه تاثیر او غیزه درلوده حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې مرته موجود ساس بوتان نه ویدي زړه نه دي تاسو الته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو خاصه د میډیا د مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې د انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو
bale ډاکټر صاحب که چیرې دا وضعیت هم د صفات سي په هیواد کې خلکو ته کار پیدا نشي د بیوزلو کسانو شمیر هم زیات شي له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي وضعیت سرقم کېدلای
سي عقیده باندې هم چې د کاون یو مدبر لري داسې یو خالق او پروردگار لري چې د ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چارې د خپل دفترونو چارې سمبالو خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دی باندې موږ تاسو د خپل لند کوم کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوري کوي مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګري د انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي خدا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې چول امتحان کې چول او غنی بډای ما چول چې اې دا غنی بډا دي تلاش ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکت خپل ګروان ته او ها کوند او یتیمان او ها کوم به وزد انسان خپل ځان ته حاضر کو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو چې تر زمونږ کورنۍ د یو حالت ورسیږو موږ د فقیران شو مونږ په کور وران شي، زلزله ور باندې راشي، یا ور باندې سیلاب راشي، یا بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کېږي، خو په دې باندې مونږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې مونږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله، بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي. لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل، هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي، او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولې زما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤل دی، او بډای انسانان هم مسؤلیت لري، او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ورباندې حرام ده. باید دته به لګولي خیر ورته زیات. او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړو، وغوخه لګلی وسره پادشاه وسره به کوم غونډیان ته لګلو، او بل ته لګلو چې موږ وغوښته او کورونه باندې سر دې پسه تا شو، برته به خپل کور ته ولاو به د ځای خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزیشته. نو ټول مسؤلیت لرو، او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډه او د بیوزل انسان حقوق باید په وړاندې نشي. ټول باید ورته متوجه اوسېګو، او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وې دیګو، او داسې فکر وکړو چې کده شي مونږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي. که به ډېر زیات دردون کوي او ډېر زیات ناراحتي وي، کې نو مخکې چې مونږ داس باندې حالت راشي، باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو. او بل دا مثلا هم هېر نه کړو د زه روانه بس چې دا همکاري چې مونږ دغه سره کوو، لکه مخکې چې ما وې د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو. او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبقنا هذا شمنا برايته، وي تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې، الله جل جلاله تاسو ته برته در کوي، او الله چې خیر روزی ورکون کده. مونږ غټ مشکل ده چې مونږ روزی پسې ګرځو، رزق زمونه ویر شو چې الله دې سبحانه وتعالى. نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو، ځکه روزی رسان زمونږ تاسو الله دې. ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو، خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو، ځکه هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه رزاق دی، هغه وهاب دی، ورکون کده، او هغه المعطي والمانع دی، هغه ورکون کده او منع کون کده. ته الله جل جلاله په دې ټول حکمتونه دی، ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړی، ټول مسؤلیت ته. موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو، بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت، حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت. یو بل ته باید لاس ورکړو، او یو بل سره باید ودرېږو، او په ایمان ودرېږو، یعنی قلبا ورسره ودرېږو.
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم، الله دې وساته.
قدرمنو دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوې. لموږ سره میلمه وو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه فرزه کې چیاست علم مال او ملګری.
Mara gora sam mara gora sam hai sam va bavlam pa ham va bavlam pa ham mara gora sam hai sam تان بغیر نکی گی نا
کیگی تان بغیر نہ کیگی تان بغیر مرم 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 ید زندگی دا غطا دا ید زندگی دا غطا گور لب دیوڑم گور سم 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 زم 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 مال دی تارو دزڑ دزڑ مال دی تارو دزڑ تا دستر گو نم 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 مرا گور سم 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 سد جون سندر آیم سد جون سندر آیم کر زما پچم چم چم ید بت کا فرزویا زویا ید بت کا فرزویا مرد زو بم 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 مرا گور سم 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 مرا گور سم 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 بابوڑم پغم غم 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 بابوڑم پغم غم غم مرا گور سم 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 سم
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
سکے غریبی دار